دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د سه‌شنبه یا نه ورځ د 2023 میلادي کال د اپریل میاشتې 29 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دی ولنې غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی ځواکونو د عملیاتو په اړه او د غراس په اسلام آباد کې د لادره ککل شو کسانو پر خپل خپلوانو د پولیسو د تشدد هم په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم د هیواد له پوځي مشرانو سره د پرونی ملاقات او په ملک کې د ترهګرۍ د روانو پیښو د لاملونو پاړه رپورټونه درته لرو. په افغانستان کې د روانې جګړې او د هیواد له ولسمشریز انتخاباتو سره تړلي موضوعات مهم درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مو شي،
سحر مو په خیر. او لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی په خیبر قبایلی سیمه کې تیر شپه د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې درې وسلوال وجل شوي او دوه د اف سی سرتیری ژوبل شوي دي. د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر انوشا رحمان وایي چې ډېر ضرب د قبایلی سیمو ولستا د ټلیکام سهولتونه ورکړل شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه او امنیتي چارو سلاکار سر تاج عزیز په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره ملاقات کړی دی.
مردم بسیار بالات فراقت بار است
که اوس دو مشال خبرونو تفصیل. د پوز مطبوعاتی سانګي آی اس پی آر او د خیبر قبایلی سیمې د امنیتي ادارو چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر شپه د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت درې مشکوک وسلوال وجلي. دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو سره د ډزو تبادله هم شوي چې پکې د اف سی دو سرتیری هم جوبل شوي. چارواکو داوا کړی چې دغو عملیاتو پر مهال د یوې ودانۍ نه په لوی مقدار کې وسلو او بارود هم ترلاسه کړي دي. امنیتی ځواکونو داوا کړی چې دغه وسلوال د روانې میاشتې په درېیمه نیټه په لوړ کې پوځي چوړای باندې په راکټ حملو کې ککړ وو. تر دا مهال په سیمه کې فعالو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اے پی پی وایي چې دغه هیواد د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان ویلي چې لری کلیوالو سیمو په خاصه توګه قبایلي سیمو ته د ټلیکام خدمات رسول د موجوده حکومت وړومبی ترجیح ده. هغې دا خبرې پرون قبایلي سیمو ته د ټلیکام خدمات رسولو په اړه د یوې غونډې د مشرۍ کولو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وفاقي سیکرټر لفټنن جنرال ریټایرډ آصف یاسین ملک، د کورنو چارو د وزارت، د آی ټي، د پی ټی ا او د دفاع د وزارت اعلی چارواکو هم ګډون وکړو. اجانس د انوشا رحمان له خولې زیاتوي چې د قبایلي سیمو زیاتره آبادۍ د ټلیکام د اسانونو څخه محرومه دي او اوس وخت راغلی چې د فاټا ولس ته د ټلیکام د خدماتو رسولو باوري کړل شي، کومه چې د فاټا د ولس بنیادي حق دی. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اے پی پی وایي چې پرون د وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په تهران کې د ایراني ولسمشر ډاکټر حسن روحاني سره ملاقات وکړو. د اجانس په خبره ښاغلي عزیز حسن روحاني ته د پاکستان او د وزیر اعظم محمد نواز شریف لخوا د دوستۍ او خیرسګالۍ پیغام ورسولو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا راتلونکي میاشت کې د ایران سرکاري دوره متوقع ده. اجانس زیاتوي چې په دې موقع د ایران ولسمشر وویل چې د پاکستاني وزیر اعظم محمد نواز شریف د دورې انتظار یې مکمل سره بچ د مرستې زیاتولو لار هوار شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ورورولۍ اړیکې نورې مضبوطې شي. اجانس په تهران کې د پاکستان د سفارتخانې لخوا خپور شوې د یوې بیانې په حواله وایي چې په دې ملاقات کې سرتاج عزیز وویل چې پاکستان او ایران ته د منطقي او د اسلامي نړۍ استحکام، پرمختګ او امن لپاره ګډه د کار کولو ضرورت دی. سرتاج عزیز د وزیر اعظم د خاص استازي په حیث د ایران په دوره دی. د سره په دې دوره کې د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری هم شامل دی. تیر شپه د افغانستان په لغمان ولایت کې درې تنه سیمه بیس پولیس وجل شوي او یو تن ټپي شوی. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤول سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته وویل چې نن مشال ریډیو ته د دې مرګ جوبلې پخلی کړی او زیاته کړې چې تیر شپه 2 بجې د الینګار د لوی لارې په اوږدو کې د بسرام په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یوه پوسته برید کړی چې له امله درې تنه سیمه بیس پولیس وجل شوي او یو تن ټپي شوی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې یاد نښته کې څلور تنه سیمه بیس پولیس وجلی او دو تنه ټپیان کړی دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. په داسې حال کې چې ورستو بارانونو په جوویز جان ولایت کې شپږ شپېته کسان وجلی دي او ګڼ نور جبې کور کړي. په شبرغان ښار کې میشتو د افغان پوست سرتیرو د خپلې یوې ورځې د خوراک له سیلاب ځپلو کورنو سره د مرستې لپاره ورکړي. د سیمې څخه د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال ویلي د دوشنبې په ورځ تر ناوخته پورې د لیلې په دښته کې د ملي اردو یو شمېر سرتیرو له کورنو او بهرنیو مرستو رسوونکو ادارې سره سیلاب ځپلو کورنو کورونو ته د خړو وبو او د نورو موادو د برابرولو په برخه کې همکاري کوله. د پولی کندک قمندان حاجی محمد صبور د دې مرستې د ویش په محل وویل
مردم بسیار بالات فلاکت بار است که ما شما با چشم سر دیدیم.
دیوایو تاسی او گوره چی خلق پر دیر خوز زورون کی وضعیت که دیم اون خپلو که خبری وکره و پریکرم وکره چی لخپلو خورو سخه کم کرو او یو اندازه تریل دوی ترم رستی وکره. در افغان پو سرتیری پا داسی حال که دلیلی پا دخت که لپرتو سلاب در پلو سرم رسته کوی چی ویل کیگی در خورو دست خاک در پاک و بو او سرپنان اشتوالی در دی خلکو تر طولو لوی ستونزی دی. تاسو مشال ریدیو تا وگی ناټو وایي دوه سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ناټو د سرچینو له قوله وایي چې د دوشنبې په ورځ دوه سرتیری وژل شوي خو نور جزئیات یې ندي ورکړي. نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فلپاین د سفر د دویمې ورځې په پیل کې امریکایي او فلپایني ځواکونو سره ولیدل. باراک اوباما دا مهال په ایشیا کې د څلورو هیوادونو د سفر په وروستي پړاو کې فلپاین کې دی. د دې سفر موخه د امریکا ملګرو سیمه ییزو هیوادونو ته د واشنګټن ملاتړ څرګندول دي. پرون فلپاین ته د سفر په لومړۍ ورځ واشنګټن د منیلا سره یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړو. د دغې نوي تړون له مخه لږ تر لږه تر لسو کالو پورې به امریکایي ځواکونه فلپایني اډې کارولی شي. او رسته خبر ده چې د عراق په ختیځ کې د کوردانو په یو سیاسي غونډه کې یو ځان وجون کې چاودنه کړې چې دیرش کسان یې وجلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. دا پرونی برید د بغداد په شمالي ختیځ کې یو سل څلوېښت کیلومتره لرې پروت ښار خانقین کې شوی چې ډېر اوسېدونکي کوردان دي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دې موضوعاتو تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د خیبر جنسای په لنډی کوتل سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي او درې تنه مشکوک وسلوال یې وژلي دي. بلخوا په اسلام آباد کې پولیسو د لادر کړل شو کسانو پر خپلو خپلوانو تشدد کړی دی. هم په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم پرون د دې هیواد د پوځ له مشرانو سره لیدلي او د ملک پر امنیتي حالاتو او طالبانو سره د امن مذاکراتو پر بهیر یې خبرې ورسره کړي دي. د سیاسي چارو شنونکي وایي له طالبانو سره د خبرو ایجنډا باید مشخصه وي.
پکاره چې دا خبرې اترې چې دا یو نتیجه ورکړي او دا خبرې پر یو مشخص اجنډا باندې راشي تر اوسه پورې پته نه لګي چې مذاکرات په کوم لیول باندې دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه کېدل بند شوي او له طالب وسلوالو سره د امن خبرې هم روانې دي. ولې په هیواد کې د ترهګر بریدونو لړۍ نه ده تم شوې؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي چې له طالبانو سره خبرو نه په تېرو وختونو کې کومه مثبته نتیجه ورکړې او نه به هم اوس ورکړي.
پولیټیکل پاکیانی دی یا سٹیټ اداری دی دی چې کله دا خبره کړې ده دا عوام کنفیوز کولو لپاره کړې ده. خبر ته پته شه د دینا دهشتګردي نه ختمیږي.
او د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمد جسایل سکولونو ماشومانو ته وړیا درسي کتابونه ورکړل شول چې دغه زده کوونکي ورته خوشاله دي.
سکول کې هم گزاره کوله یو نی ملک نم کتاب اغستیو زور کتاب او سو ساده نو ټینسونه کول کتابونه نه کوي خوشاله ده. خیره
په سلام پښتونخوا خبرونه کې خوږې سندرې هم دروو لمشال رادیو سروس. اوریدونکو د خبرونې په پیل کې ورزو دغه ته لنډی کوتل ته دغه ته زموږ خبریال دی فرهاد شینواری او دغه ځای خبرونه دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دغه ته د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. نو په دغه اړه معلومات ترناخلو. ملګری تا ته ستړي مشي وایو او که را سره معلومات شریک کړي چې دغه عملیات په کومه سیمه کې شوي دي، څه وخت شوي دي، څومره وسلوال پکې وژل شوي دي.
دا د پوز د اطلاعات ادارې آی ایس ٹی آر لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوي یو پیغام کې ویل شوي دي چې تېره شپه د خیبر جنسای په لواړګي خو د خیلو سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت وسلوالو څخه د ډزو تبادله وشوه چې په نتیجه کې درې وسلوال ووژل شول او د اف سي دوه سرتیري هم پکې ژوبل شوي دي. دوی وویل چې د داسې عملیاتو په مهال یې د یوې ودانۍ نه په لویه کچه وسله او بارود هم ترلاسه کړي دي او دغه دعوی هم وکړه چې دغه وسلوال د روانې میاشتې په لومړۍ هفته کې په لوړګي پوځي چوڼۍ باندې چې کومه راکټي حمله شوې وه په هغې کې ملوث وو. د لوړګي پولیټیکل انتظامیه هم دغه تصدیق کړی دی که دوی ته د دریو کسانو مړی میلو شوي دي او دا ځایي اوسیدونکي دي او خپلو کورنیو ته یې حواله کړي دي. خو بیا په دې هکله د وسلوالو لخوا او یا هم د دغو کسانو د کورنیو لخوا تر دې دمه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
صحیح شو، ډیره مننه ستاسو نه. اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته. دغلته له دغه ځایه داسې خبرونه دي چې د پاکستان کې چې کوم لا درک کړل شوي کسان دي، د هغوی خپل خپلوانو، د هغوی رشته دارانو، دوستانو په یو احتجاجي مظاهره کوله چې دغلته د اسلام آباد پولیسو پر هغوی تشدد کړی دی. نو په دغه اړه معلومات اخلو. په اسلام آباد کې را سره خپل خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، تا ته ستړي مشي وایو که معلومات راکړي په دغه اړه، مهرباني وکړي.
افریدی بخا هارون بچا، څنګه چې تاسو ویل، 13 ورځ د بيدرکه کسانو خپل خپلوانو د اسلام آباد پارلیمنت هاوس مخې ته چې کوم ډی چوک دی اغلته درنه ورکوله، چې دا ویل کیږي چې زیاتره پکې زنانه او ماشومان شامل وو، او کله چې دوی د اعلی کم چارواکي چې کوم دی اغې له خوا د مذاکرات نه کولې نو دغه مظاهرین چې کوم دی د پارلیمنت هاوس مخې ته تلو کوشش وکړو چې په پولیسو اغلته انسوګیس شیلینګ وکړو او کوتکماری په شروع کړه، چې لامل یو شمېر کسان پکې جوړول شو. او دغه وخت پولیسو د امن مسعود جنجو په شمول دول استنان چې کوم هغه گرفتار کړل او هغه تانه لا بوتل ول دا چې کوم پولیس چارواکو دا غیر بنا تر مخه چې کله دی موږ مخکې نه پرې خول، نو دغه مهال دی چې کوم پتراو کانی ورول چې هغه شروع کړل، چې په نتیجه کې و کسان چې کوم دی د پولیس اهلکار هغه هم زخمی شوی دي. او بل دا چې په ډی چوک چې کوم دی دغه ریډ زون دی، دغه ته جلسې جلوسونه باندې بندیز لګولې شوی دی، او دی د بی اجازه تر هغه دغه ته جلسې جلوسونه کول. نو په دې وجه هم دی موږ مخکې تلو ته نه پرې خول، او دغه ورسو دا پیخه چې کوم دا را مخه ته شو. په دې پیخه د وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه د خفغان اظهار کړی دی، او ویلی دی چې هر هغه پولیس اهلکار چې چا هم دی کسانو سره زیاتې کړی دی او وهلی دی، نو هغه ټول دی لکه هغه په ضد مقدمات درج کړل شي. د هغه وروسته داخله وزارت چې کوم هغه له خوا کوم اعلامیه جاری شوی دی، په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم په هدایاتو باندې ډی چوک کې چې کوم کسان گرفتار کړی شي، نه صرف هغه خوش کړل، بلکې د دغه وروسته چې کوم چار ذمہ دار چارواکي هغه هم د خپل عہدو نه معطل کړی دی، او دغه شان د ډیپټي کمشنر اسلام آباد چې کوم دی هغه ته دی واقع د تحقیقاتو حکم ورکړی. جی هارون،
ډیره مننه ستاسو نه، مهرباني.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې
رپورٹ تھا. پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا په اړه غونډه وشوه، چې پکې د هیواد جګپوړو حکومتي چارواکو او د پوز مشرانو ګډون وکړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر غونډې ته له طالبانو سره د امن مذاکراتو د بهیر او د استخباراتي ادارې ISI مشر بیا د ملک پر امنیتي چارو بریفینګ ورکړل. اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورٹ.
وزیر اعظم هاوس د بیان مطابق، وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا په اړه یو اعلی سطحې غونډه وشوه، چې پکې په ملکی، داخلي او علاقایي صورتحال باندې خبرو شو. په دې غونډه کې آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظهیر الاسلام، داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی هم موجود وو. وزیر اعظم هاوس د بیان مطابق، چې په دې موقع داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان غونډې ته وینا وه، چې طالبانو مذاکراتي کمیټې سره په اوسنی ملاقات کې په دې خبره زور ورکړی شوی دی چې را روانه غونډه کې طالبانو شورا سره د مذاکراتو په مکمله ایجنډا خبره پکار ده، او اوس وخت راغلو چې مذاکراتي عمل نتیجه خیز جوړ کړی شي. په دې اعلی سطحې غونډه کې د ترهګرۍ په پیښو هم د تشویش اظهار وشو، او پکې وویل شو چې ترهګرۍ په پیښو کې ککړ خلکو خلاف به مؤثره کاروایی کیږي. د غرنګ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظهیر الاسلام هم په دې موقع ملکی سیکیورټي په اړه بریفینګ ورکړو، او د رستو کې شوی بمی چاودنو په اړه تحقیقات هم غونډې سره شریک کړ، او دا باور یې ورکړو چې د پیښو کې ککړ خلک به زر ولس او قانون ته ښکار کړی شي. قومي سلامتیا په اړه شوی د غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې تقریبا 4 میاشتې برابرېږي چې حکومت لخوا طالبانو سره خبرو اترو اراده ظاهره شوې ده، او په دې لړ کې غونډې هم شوې دي، خو لا تر اوسه پورې څه واضحه خبره مخې ته نه ده راغلې.
په کار کې دا خبرې اترې چې د یو نتیجې ورکې یو مشخصه جنډه باندې راشي، ځکه چې تر اوسه پورې پته نه لګي چې مذاکرات لیول باندې دي چې څه مطالبات پیښ کړل او خلکو زموږ کې څه تبادلات دي هغه دي چې د دې د فکول لپاره جواب په خیال باندې ښه خبره ده چې دا مذاکرات اوس یو مشخص او متعین اجنډا باندې وشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وايي وزیر اعظم د برتانیې په سفر روان دي، نو د دورې په اړه به هم خبرې اترې شوې وي.
برتانیې یو اهم مرکز دی چې د قومي سیاست کې اهمیت لري. روان دي نو په کار دي چې هغه ته لیټس چې کوم صورت حال دی او په هغه باندې چې دا ټول سټیک هولډرز دي چې یو فوج دی او
د سیاست کړه چې کامی سلامتیا په اړه د سی ای سی او عسکری مشورولې داسې غونډې زیاتې پکار دي ځکه چې د سره به وزیر اعظم ته ملکی صورتحال په اړه مکمل معلومات وي.
له اسلام آباد عربی اکرم خان و اوریدونکو، په پاکستان کې بزینو سیاسي ګوندونو او یو شمېر څلنکارانو دا خبره کوله چې په پاکستان کې د طالبانو ترهګر بریدونو دوه غټ لاملونه دي، چې یو یې پر کبالي سیمو د امریکایي بې پلوټ الوتکو بریدونه او بل هغه د حکومت لخوا له طالب وسلوالو سره خبرې نه کول دي. خو اوس چې د امن خبرې پیل شوي او ډرون بریدونه هم نه کیږي، نو څه وجه ده چې د تروریستي پیښو لړۍ بیا هم دوام لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې ځینی سیاسي ګوندونه او لیکوالان د تیرو سو کلونو راهیسې دا دریض لري چې په دغه هیواد کې د تشدد او ترهګرۍ تر شا تر ټولو لویو سببونو کې د بې پیلټ الوتکو بریدونه او وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو نه کول دي. د تیرو درینو میاشتونو د بې پیلټ الوتکو بریدونه هم بند دي او د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې هم روانې دي، خو د تشدد لړۍ هم هغسې دوام لري. دا چې آیا هغه سیاسي ګوندونه چې د تشدد شاید دغه وجوهات ګڼل په غلطه وو او کسنګه؟ د جماعت اسلامي د مرکزی شورا غړی لیاقت بلوچ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
په پاکستان کې د تشدد او ترهګرۍ ډېر وجوهات دي، چونکی حکومت طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره مخکې نه بوځي نو ځکه یې نتیجې نه راوځي. په پاکستان کې اصلي ستونزه همدا ده چې زموږ دښمنان خو په خپلو کې متفق دي، خو هغه ادارې چې د ترهګرۍ د ختمولو ذمواري پرې عایده ده کنفیوز دي. موږ اوس هم دا ګڼو چې که د بې پیلوټ الوتکو بریدونه په مستقله توګه ودرېږي او له طالبانو سره خبرې اترې په سنجیدګۍ سره وشي، نو زه په دې باور یم چې پاکستان کې به د امن او امان صورتحال ډېر ښه شي.
په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې هغه سیاسي ګوندونه او لیکوالان چې د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ لپاره جوازونه لټوي په اصل کې د ویرې د لاسۍ دا دریض خپل کړی دی.
از یاره د وژنا تاسو پته ده چې دا طالبان میډیا ته هم دمکانی ورکي او د لیډرانو ته هم ورکي او د خدای تعالی فضل دی چې زموږ ملکی لیډران ډیر بادران دي او صرف په خپل کور کې. نو د عمران خان خبرې کې تا وورې دي چې دا به ډرون بند شي، دا به هر څه مسئله حل شي، اوس هغه نورې خبرې کوي. او بیا زموږ ملک کې داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغه اسلام طرف ته دي، اسې دي هغه جماعت اسلامي راواله مسلم لیگ هم پکې شامل د دې ټول مایند سیټ هم دغه د طالبانو دی.
بل خو د سیاسي چارو کارپوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي چې زما اوس هم دغه دریض دی چې خبرو اترو کې ځنډ او د بې پیلټ الوتکو بریدونه د تشدد تر شا لوی سببونه دي.
لس کلن سره په جنگ تیر کړل سرته مو نه رسوله، نو اوس به د خبرو اترو په لار وګورو وګورئ چې کله نه خبرې اترې شروع شوې دي نو مرگ جوبلا هم کما شوی دا.
خود عوامی نشنل گوند یو مرکزی مشره بشرا گوهر بیا وایي چې د بې پیلټ الوتکو بریدونه به د پاکستان دننه جوړو اډونه کېدل او طالبانو سره په لسګونه ځل خبري او لغزنامې هم شوې دي.
چې کوم پولیټیکل پاکیانی دی یا د سټیټ ادارې دی د چې کله دا خبره کړې ده دا عوام کنفیوز کول د پاره کړې ده او خبرته پته شه د دینه تشدد هم نه ختميږي، دا دهشتګردي هم نه ختميږي. خبرو اترو خبره شوې ده نو یو سوارلس پینځلس اګریمنټ چې وی دی او اینا پسوم دا دهشتګردي نه ده اترېدلې. دکه چې د ډرون خبره راغلې ده او د دې نه باوجود چې ډرون اپریټ کېدل د پاکستان نه او هغه نه هم خبرو ارسه چې اګریمنټ هم شوې دي اینا باوجود دا خبرې کول عوام کنفیوز کولو.
د پاکستان حکومت وایي چې د 2001 کال راهیسې د تشدد په پیښو کې د 500 زرو نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور جوبل شوي دي.
پختو وائے مشال ریڈیو اور
اوریدونکو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف په بلوچستان کې د ماشومانو پر ناسم روغتیایي حالت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې صوبه کې د ناکافي روغتیایي اسانتیاو له امله په زرو کې 111 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه تفصیل د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د ماشومانو د حقونو او روغتیا لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي په بلوچستان کې په هرو زرو ماشومانو کې 111 ماشومان 15 کلنۍ ته تر رسیدو مخکې مري، چې وایي دا شرح نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې آسیا په کچه تر ټولو زیاته ده. د یونیسف د اړیکو د پرمختیا متخصص ډاکټر جواهر حبیب وایي په زرو کې 9 ماشومان خو په یو کلنۍ کې لامړه سي. له همدې سروې او ځینو نورو څېړنو دا نتیجه اخیستلی سو چې په دغو کې 80% ماشومان له مرګ ژغورل کېدای سي. د پیچکاریو او واکسینیشن په وسیله د دغو ناروغیو مخنیوي کېدای سي. خصوصا پیچکاری په کې تر ټولو زیات اغیزمنه او ګټوره وسیله ده. د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ستنو یا پیچکاری د نړیوالې اونۍ د لمانځلو په ترڅ کې په خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي چې په بلوچستان کې په 9 کلیوالو سیمو کې د واکسینیشن مرکزونه نسته، چې له امله یوازې 14% ماشومانو ته له اتو زیانمنو ناروغیو د ژغورنې ستنې ورلګېږي او واکسین کېږي، چې دا د پاکستان تر ټولو ایالت ډاکټر جواهر حبیب وایي یو علت یې دا هم دی چې کورنۍ خپل ماشومان د واکسینیشن لپاره ټاکلو مرکزونو ته نه وروړي. په بلوچستان کې 14% ماشومانو په بشپړه توګه له زیانمنو ناروغیو د ژغورنې کورس اخیستی. پاتې 74% ماشومان داسې دي چې په شرې، ټایټانوس یا وچن کېدلو، تورې غاړې، ټوخلې، ګزڼ او نورو ناروغیو اخته دي، چې دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. د بلوچستان د روغتیا د وزارت په وینا د ګزڼې پولیو د ناروغۍ په ضد د بریالیو کمپاینونو له امله په تیرو 13 میاشتو کې په بلوچستان کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. خو یونیسف په خپل خپاره کړي رپورټ کې ویلي د ناولیو نالیو له ګندګیو په ترلاسه شویو نمونو کې د پولیو وایروس کشف شوی، چې له امله یې د 2.2 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخېدای سي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د روغتیا وزارت په بلوچستان کې د روغتیا لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړی. د روغتیا وزیر رحمت بلوڅ وایي له ناروغیو پاک بلوچستان د پروګرام له مخې به په ایالت کې د هر ډول ناروغیو د مخنیوي لپاره ګړندۍ هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه د یاد ولایت د زیړوک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د حکومتي قواو او وسلوالو ترمنځ مخامخ نښته شوې، چې پکې 3 وسلوال او 4 د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. پاړه نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د دوشنبه په شپه وسلوالو د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ په یو شمېر امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه وکړل، چې په ترڅ کې 3 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او 11 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه په دې نښته کې د ملي اردو 4 سرتیري هم وژل شوي او 3 پولیس ټپیان شوي دی. خو ملکي وګړو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیکا د ولایت مقامیان مخلص افغان مشال راډیو ته وویل چې نښته د شپې 1 بجې څخه تر 3 بجو روانه وه او بهرني وسلوال هم پکې موجود وو. د ده په خبره د وژل شوو وسلوالو جسدونه تر اوسه هم د زیړو ختیځ ته د ډبوک په نوم غرنۍ سیمه کې پراته دي. د نوموړي په وینا نښته 2 وشوه. په اوله پله یو ساعته مخامخ جګړه کې 25 وسلوال ووژل شول او 9 ټپیان شول، چې حکومتي قوتونو هم ځاني تلفات درلودل. خو د جګړې په 2 ساعت کې د حکومتي قوتونو د ملاتړ لپاره جنګي الوتکې راغلې او پر مخالفینو یې بمباری وکړې، چې په هوایي بریدونو کې هم 14 وسلوال ووژل شول. مخلص د دواړو جګړو د ځانی تلفاتو په اړه مشال راډیو ته داسې ویل:
نږدې 2 ساعته پورې نښته وشوه. د نښتې په وروستۍ نیمایي کې سیمې ته هوایي مرسته هم ورسېده، چې د یادې 2 ساعته نښتې په ترڅ کې 43 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او 11 نور ټپیان شول، چې پکې بهرنیان هم شامل دي. د نښتې له امله 4 تنه د ملي اردو غیرتي سرتیري شهیدان شوي او 3 تنه ملي پولیس هم ټپیان شوي دي.
بلخوا طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې ملګری د پکتیکا په زیړو کولسوالۍ کې په 3 دفاعي پوستو بریدونه کړي، چې پکې 11 پولیس وژل شوي، 14 ټپیان شوي او 15 نور هم اسیر نیول شوي دي. زبی الله مجاهد په نوموړي تلیفوني پیغام کې منلي چې په هوایي بمبارۍ کې 2 ملګري وژل شوي دي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون دوشنبه ماښام پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسن چارواکي وایي چې تر اویاو زیات شکایتونه ورسېدلي. ټاکل شوی ده چې د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې به دا شکایتونه وڅېړل شي. د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن چارواکو ویلي ول چې د شکایتونو ډېره برخه د ولسمشرۍ د څوکۍ د دوو کاندیدانو ګلاغا شیرزي او عبدالله عبدالله له لوري ورسېدلي دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د سپارلو موده پرون ماښام 2 بجې پای ته ورسېده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي په دې موده کې ورته تر 70 زیات شکایتونه ورسېدلي. د دې کمیسیون مرستیال ریدا عظیمی د دوشنبه په ورځ ناوخته د ازادي راډیو ته وویل ریدا عظیمی وایي له 60 څخه زیات شکایتونه ترلاسه شوي. دا کار د زیاتوالي له کبله تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې په دقیقه توګه ووایي دا شکایتونه څومره او د کومو کاندیدانو لخوا دي. د دوشنبه پورې سر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان نادر محسنی په کابل کې خبريالانو ته ویلي وو د دوی کمیسیون ته د ورسپارل شوو شکایتونو یو برخه د دوو کاندیدانو محمد شفیق ګلاغا شیرزی او عبدالله عبدالله لخوا دي. خغلی محسنی ویلي وو دا شکایتونه د کابل ولایتونو څخه دي او ډیر یې د باطل شوو رایو پاړه دي. د انتخاباتي شکایتونو د سیړنې کمیسیون د دوشنبه د ورځې تر ماښام 2 بجو پورې کاندیدانو ته وخت ورکړی وو چې که د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه شکایت ولري لا دوی سره دې ثبت کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تیرې شنبې په ورځ اعلان شول چې له مخې عبدالله عبدالله په 34.9 او اشرف غني احمدزي په 1.15 رایې ګټلي. نورې رایې د پاتې کاندیدانو ترمنځ ویشل شوي. د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوو مخکښو کاندیدانو په انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې. اشرف غنی احمد زید لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د تقلبي او اصلي رایو د بیلولو مسلې ته یې پاملرنه نه ده کړې. عبدالله عبدالله په خپل عکس العمل کې ویل د هغه شکایتونو په اړه چې مخکې یې ثبت کړي هیڅ ثواب نه دی ترلاسه کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وسوره زی وخت لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ترلاسه کړي شکایتونه وڅېړي او په اړه یې پریکړه وکړي. دا دوی تر سیړنې وروسته ټاکل شوی د غوایې د میاشتې په 4 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. که چیرې د شکایتونو له سیړلو وروسته په ابتدایي نتایجو کې لوی بدلون را نشي نو د دوو مخکښو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله ترمنځ به دویم پړاو انتخابات بیا کیږي.
د اجمل اند رپورت مو اوریدو. اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې مونږ تاسو ته خوږی سندره هم درورو. راځي د احمد ګل استاد په غږ د لدی سندره خوند خلو.
سړکې می غم جل بل کلو سړکې می غم جل بل کلو به درد پیو بل کلو به درد پیو بل کلو سړکې می غم جل بل کلو سړکې می غم جل بل کلو Thank you.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سهار نه نیمه بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سورو.
د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر او د خیبر ایجنسی د امنیتی ادارو چارواکو نن سحر مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د لوړګي په خوګاخیلو سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو په وخت درې مشکوک وسلوال وجلي. دوی وایي چې د عملیاتو په مهال یې وسلوالو سره د ډزو تبادله هم شوې چې پکې د ایف سی دو سرتیري هم ژوبل شوي. تر دا مهال په سیمه کې فعالو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سرکاري خبر ایجنسی پی پی وایي چې دغه هیواد د انفارمیشن ټکنالوژۍ وزیر انوش رحمان ویلي چې لرې کلیوالو سیمو په خاصه توګه قبایلي متعدد ټلیکام خدمات رسول د موجوده حکومت لومبای ترجیح ده. د پاکستان سرکاري خبر ایجنسی پی پی وایي چې پرون د وزیر اعظم نواز شریف د قومي سلامتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په تهران کې د ایراني ولسمشر ډاکټر حسن روحاني سره ملاقات وکړو. د ایجنسی په خبره حسن روحاني ته د پاکستان او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د دوستۍ او خیر سګالۍ پیغام ورسولو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا راتلونکي میاشت کې د ایران سرکاري دوره متوقع ده. تیره شپه د افغانستان په لغمان ولایت کې درې تنه سیمه ییز وسلوال وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. په داسې حال کې چې وروستو بارانونو په جوزجان ولایت کې شپږ شپېته کسان وژلي دي او ګڼ نور یې بې کوره کړي. په شبرغان کې میشتو د افغان فوج سرتیرو د خپلې یوې ورځې خوراکي مواد له سیلاب ځپلو کورنو سره د مرستو لپاره ورکړي. ناټو وایي دوه سرتیري د افغانستان په ختیځ کې په یو برید کې وژل شوي دي. نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فلپاین د سفر د دویمې ورځې په پیل کې امریکایي او فلپایني ځواکونو سره ولیدل. باراک اوباما د امهال په ایشیا کې د څلورو هیوادونو د سفر په وروستي پړاو کې فلپاین کې دی. د دې سفر موخه د امریکا ملګرو سیمه ییزو هیوادونو ته د واشنگټن ملاتړ څرګندول دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې خپل خبریاله رابعه اکرم خان اورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو ځل بیا شروع کیدونکې دی. ادارې طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي مولانا یوسف شاه د خلیلی کې چې طالبانو شورا سره حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټیانو ملاقات په یو دوه ورځو کې متوقع دی. ادارې وړاندې لیکي ملک تر هغه غره خاتمه لپاره حکومت د سیاسي ګوندونو په اتفاق طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي چې غونډ کام یې هرکلی کړی دی، خو مذاکرات په رو روان دي او ولس سبي یقیني ښکار دی او دا ویل بے ضائع نے بھی مذاکرات لا شروع شوی نے دی. اداریہ مخکلی کی پدی ورستو کی زینی طرح گرے پی خیبو شوی او پدا سے حال کے طالبانو کمیٹے یو غڑے دا بائی چی مذاکراتی سلسلہ کامیاب سر روان دا، نو ہر پاکستانی دا دعا کولی شی چی ہم دا سی وشی خدا سے کول ضروری دا چی طالبانو شورا کمیٹیانو سر دا ملاکات نمخ کی دا ڈزبندے وقت سے واکری چی بے گناہ خلق نو وجل کی گی. اداریہ اخیرہ کی لی کی ضرورت صرف دو مرد چی فریقین سنجیدگی سر خبر اترے مخ پوڑان دی بوزی او پدی لڑ کې څه هم پرمختګ کیږي چې هغه په نظر راځي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم په لوډ شیډنګ کې اضافه شوې ده. ادارې زیاتوي په یخ موسم کې دومره مشکلات لوډ شیډنګ له وجې نه وي سمره چې د ګرمۍ په موسم کې وي. ادارې وایي لوډ شیډنګ په شرح کې کمواله یا اضافه په مقامي سطح نه کیږي، بلکې د اوبو او بجلی وزارت اعلی افسران کوي. ادارې په وینا زموږ شاخوا داسې خلک هم شته چې د ټولو پابندیانو باوجود هغه د بجلی دویم لاین نه سهولت لاسه کوي او داسې کنیکشنونه په ترانسفارمرو بوج سیوا کوي. نو په کار ده چې حکومت د دې مخنیوي وکړي. ادارې زیاتوي په اوړي کې د ټیوب ویلونو مسلې هم زیاتې شي او د مناسب انتظام نشوالي له وجې دا څو ورځې پورې هم داسې پراته وي. ادارې وایي د غرنګ اکثره د بجلی ترانسفارمرې هم مرمت لپاره وي، خو متعلقه چارواکي په وخت دا کارونه سرته نه رسوي. ادارې لیکي په کار ده چې د اولس خدمت ادارې اولس اسانتیاوې په وخت ورکول یقیني جوړ کړي او د مقصد لپاره د ادارو ترمنځ رابطه ضروری ده چې اولس ریلیف میلاو شي او هغه دې ځل مجبور نه شي چې په سړکونو احتجاج وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ګارډین ورسپانه لیکي په پاکستانی میډیا کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI په اړه بحثونه شروع شوي چې پکې د یو ټي وي چینل لاړخه په دغه اداره تورونه هم لګیدلې دي. هم د ګارډین ورسپانه په یو بل مقاله کې راغلي په افغانستان کې ولسمشریزي انتخابات که هر امیدوار وګټي خو افغان ولس په ګڼ شمېر سره په دغو انتخاباتو کې د برخې اخیستلو په ترڅ کې ثابته کړه چې دوی په خپل هیواد کې تشدد نه بلکې امن او پرمختګ غواړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي منور شاه اوروي.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین خپل یوه مقاله کې لیکي پاکستان کې د تیرو 16 راهیسې استخباراتي ادارې آی اس آی باندې تور لګول خو لري خبره ده چې یې نوم هم نشو اخیستلې، بلکې په رسنیو کې به په عامه توګه دیتا انتظامیه، حساسه اداره او یا فرشته ویل کېده. خو د تیرې هفتې راهیسې په رسنیو کې او په خاص توګه جیو ټلویزیون د آی اس آی په اړه ډېرې سختې خبرې کړې دي. د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې نه یوازې جیو ټی وی خراب شي، بلکې کېدای شي چې د حکومت او پوست ترمنځ تعلقات چې لا د وړاندې نقل کې چن ښکاري نور هم خراب شي. جیو ټلویزیون دا هر څه د اپریل په 19 نیټه د خپل یو خبریال د زخمی کېدلو نه پس شروع کړل. ورځپاڼې لیکي په دې معاملې باندې عوام هم ویشل شوې دي. ځینې خلک د یوې لوی مطبوعاتي ادارې په خبریال د برید خبر حیران کړي او په دې نظر دي چې جیو ټلویزیون داسې تاثیر ورکوي چې د وطن سره ډېره مینه لري، خو بلې خوا ته ځینې خلکو په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان د پوځ او آی اس آی په حق کې مظاهرې کړي او غوښتنه یې کړې ده چې په جیو ټلویزیون دې بندیز ولګول شي. بلخوا هم د ګارډین ورځپاڼې په یو بل مقاله کې د افغانستان د ورستۍ ولسمشریزو انتخاباتو په اړه ذکر شوی، وایي چې دا عمل به د درغلیو د شکایتونو په وړاندې بریالي شي، ځکه چې د دې ابتدایي نتیجې ډېرې فیصله کون انداز کې مخې ته راغلي. په دې نتیجو کې په اول نمبر راغلي امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله په دغه انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړی به په دویم نمبر راغلی امیدوار ډاکټر اشرف غنی سره د انتخاباتو په دویم پړاو کې مقابله کوي. ورځپاڼه لیکي د دې انتخاباتو مقصد دا و چې افغان ولس د حامد کرزی پر ځای راتلونکي ولسمشر خوښ کړي. دا راز کړ ډاکټر اشرف غنی د ډاکټر عبدالله تایید وکړي، نو په ګډه به د دواړو ووټونه د 15% نه واوړي چې هیڅ امکان نه لري یو امیدوار یې یوازې ترلاسه کړي. ګارډین ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي چې اوس د انتخابات د دې دوو امیدوارانو ترمنځ په سلا کېدلو سره ترسي، او که د دویم پړاو انتخابات کیږي خو د روانې میاشتې دغه انتخابات ثابت کړه چې افغانان حکومت جوړولو کې خپل رائے استعمالوي. دا راز افغان ولس د تشدد په مقابله کې جمهوریت ته ترجیح ورکړه. د دې معنی دا ده چې افغان ولس خپل هیواد کې پرمختګ غواړي او د زور او تشدد غندنه کوي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو نږدې او باوري کس ایګور سیخین او شپږ نورو لړپوړو روسی چارواکو او ولسو روسی کمپنیو بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د هغه څخه پاکستان ملک لګول شوی چې واشنگتن یې د اوکراین په ورستی تاوتریخوالي کې د مسکو شخړیز رول ګڼي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ د بندیزونو اعلان وکړ او په یوې اعلامیې کې ویل دول وړ پولیس چارواکي چې بندیزونه پرې لګول شوي ولسمشر پوتین ته په نږدې کړۍ کې شامل دي. په عین حال کې په دې بندیزونو کې یو شمېر کمپنۍ هم شاملې دي چې ځواکمنو اشخاصو او ډلو پورې تړلې. د هغو اشخاصو نوې لیست چې بندیزونه پرې لګول شوي د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ خپور کړ. په دې کې یو نوم د ایګور سیخین دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې او د نوموړي باوري کس ګڼل کیږي. نوموړی د روس نفت په نوم د روسیې د تیلو د دولتي کمپنۍ مشر هم دی. بل نوم پکې د ډیمیټری کوزاک دی چې د روسیې د صدر اعظم مرستیال دی. نوموړی دند لري چې د روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته په دې سیمه کې اقتصادي پرمختګونه وڅاري. همدارنګه د روسیې د ټکنالوژۍ د ادارې مشر سرګی خیمیزوف هم چې پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي په دې بندیزونو کې شامل دي. پر دې درې تنو د څلورو نورو روسي چارواکو سره یو ځای په لګیدلو بندیزونو کې د دوی د شتمنیو کنګل کول او د امریکا د ویزې نه ورکول شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي نوي بندیزونه د هغه څه عکس العمل دی چې دوی په اوکراین کې د روسیې دوامداره غیر قانوني لاسوهنه ګڼلې. همدارنګه د اپریل په 18 نیټه په جنیوا کې د اوکراین په اړه د شوي موافقې د عملي کولو په برخه کې د کرملن پاتې راتلل هم د دې بندیزونو سبب شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د مخه دارو خانه کړې و چې روسیه د جنیوا د تړون په عملي کولو او په اوکراین کې د کړکیچ د کمولو لپاره د پخو ګامونو په اخیستلو کې پاتې راشي، نو دا به د روسیې لپاره په اضافي بیه تمام شي. جین ساکی زیاته کړه:
We've consistently felt that there are a range of officials
چې ساکوي موږ په پرله پسې توګه درکړي چې هلته د چارواکو وداسې کړي د چیل ولسمشر پوتین سره نږدې اړیکې لري، او دا هغه څوک دي چې په اوکراین کې د دې غیر قانوني اقداماتو ملاتړ کړي او موږ دلته هدف ګرځولي. په عین حال کې روسي ویلي دوی به د دې بندیزونو جواب په داسې اقداماتو وایي چې د واشنگتن لپاره به دردونکي وي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي، موږ به د دې بندیزونو ځواب ووایو او موږ د دې وړتیا لرو چې ځواب یې ووایو. د روسي چارواکي زیاته کړې، د روسیې سره د چلند پر مهال هیڅوک حق نه لري چې د بندیزونو شپه وکاري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، د عراق په مرکز او نورو ښارونو کې امنیتي ځواکونو د پارلماني انتخاباتو لپاره مخکې له مخکې خپلې رایې ورکول پیل کړل. ټاکل شوی ده چې په عراق کې د روان اپریل میاشت په 13 نیټه، یعنی سبا ته، پارلماني انتخابات ترسره شي. دا له عراق څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته لومړني انتخابات دي. د عراق پارلماني انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې دا هیواد په ورځني ډول د هر اړخیز تاوتریخوالي شاهد دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی د رضوان مراد ناورو.
د عراق صدر اسم نوری المالکی چې د واک په انحصار او د اقلیتونو په ځپلو تورن دی، د راتلونکي چهارشنبه ورځې په انتخاباتو کې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی. په عراق کې دا پارلماني انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې دا هیواد د ناامنیو او تاوتریخوالي شاهد دی او خلک یې د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي، پراخ اداري فساد او بیروزګاری له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا دوشنبه په سهار د عراق د 800 امنیتي ځواکونو، افرادو، د روغتونونو کارکونکو او زندانیانو د رایو مرکزونو ته مخه کړه او د خپل خوښي کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړل. په بغداد کې د پولیسو یو افسر چې ملکی جامع په تنوي د فرانسې خبري اژانس ته ویل، زه غواړم د عراق لپاره رای ورکړم او هغه څیرې لري کړم چې د عراق لپاره خدمت نه دی کړی. د عراق پارلمان انتخابات ته د کاندیدانو پر کمپاینونو او انتخاباتي کارکونکو بریدونه هم شوي دي. د روانو انتخاباتو بحثونه او نور مسایل تر ډیره حده پر صدر اعظم نوري المالکی چې د درېمې پرله پسې صدارتي دورې لپاره کاندید دی متمرکز دي. دا فرانس پریس په وینا داسې نه بریښي چې کوم ګوند به د چهارشنبه په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي او تمه ده چې د پخوا په شان به د یو ائتلافي حکومت لپاره د ټولو خواو ترمنځ خبرې او سلامشورې وشي. په عراق کې چې د پاسه 9000 کسانو چې درېمه برخه خزی دي، د پارلمان 328 څوکیو ته ځانونه کاندید کړي دي. سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
دتی خبر ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ تماسیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ تماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپلې وا لیکنه کې د هیواد د یو شخصي ټي وي چینل پر یو پیژندل شوی خبريال د قاتلانه حمله موضوع راغسته ده. په لیکنه کې په پاکستان کې د مطبوعاتي ادارو لخوا د بی بنیاد خبرونو خپرولو او همداراز د هیواد د استخباراتي ادارو پر اختیاراتو د چک ساتنې د یو نظام د نشټوالي په څیر ستونزې یادې شوې دي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچاوري. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستاني ټي وي چینل جیو نیوز پر خبريال حامد میر د قاتلانه حمله او ورباندې د دې مطبوعاتي ادارې او د هیواد د استخباراتي ادارې د راغلیو خبرګونونو په یادولو سره ویل شوی چې پاکستاني ټولنه او هم یې ادارې د زغم د نشټوالي لستونزې سره مخامخ دي. لیکنه زیاتوي، موږ د حساب ورکونې کلچر له پامه غورځولې ده. که یو تن هغه څه ته چې زموږ سکیورټي ریاست یې د کامی ګټو په توګه یادوي د اعتراض ګوتونی سي، نو له ملک سره د غدارۍ تور پرې لګول کیږي. د لیکنې تر مخه د جیو نیوز پر خبريال د قاتلانه حمله موضوع ته موږ باید له درو اړخونو وګورو. یو دا چې پاکستان ولې په نړۍ کې د خبريالانو لپاره یو تر ټولو د خطرناک هیواد په توګه یادېږي. دویم، جیو ټي وي د حامد میر لخوا پر د شوې حمله تور د استخباراتي ادارې ISI پر مشر د لګولو خبرونه په څه ډول وړاندې کړل. او دریم دا چې د جیو ټي وي او د حامد میر د بدنامولو هڅو ته هم باید وکتل شي. په لیکنه کې راغلی داسې نه ده چې ګنې خبريالان او مطبوعاتي ادارې د خبرونو جوړولو او د غو د خبرولو په چل نه پويږي. دا ادارې د ناسمو او بې بنیاد خبرونو خبرولو په ترڅ کې غواړي پر ټولنه او حکومتي ادارو خپل نفوذ پیاوړی کړي. جیو ټي وي کول شول چې پر خپل خبريال د قاتلانه حمله ټول لړخونه په منصفانه ډول وڅېړي او په اړه یې متوازن خبرونه خپاره کړي. لیکنه کاږي دا یو حقیقت دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې د هیواد پر خبريالانو فشار راوړي چې د دوی د خوخي رپورټونه جوړ او خپاره کړي. خدا هم یو حقیقت دی چې د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت چې د لیکنې تر مخه د هیواد پوز یې کنټرولوي د هیواد د بیلابیلو حکومتونو هغه وړاندیزونه له پامه غورځولي دي چې د استخباراتي ادارو پر اختیاراتو د چک ساتلو د یوه نظام جوړولو لپاره یې وخت په وخت مخې ته راوړي دي.
تیر دی نبازی دخجی سر پام
کوا گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی استر اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادین مخاتی مری سیب نور جرونگانو بس
تد چشتن خاخ تد چشتن خاخ
زد خبرو
اوی 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 خودرت ویدی نیوجی پام کوا
مشال رڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه پورز د امان الله ناصر سرا
پام کوا
اور دلی مہروی
اور دین کو پام کوا دغه پروگرام درته پراتون کی خبرونه کی وړاندې کو اوس ورزو د بغزمینی په غږ دیوی سندریتا اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی او سرازو یو بل رپورت ته د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو اداره د نهم او دولسم ټولګیو د پښتو په مضمون کې چاپ شوی د عدم تشدد فلسفه د بانی او خدای خدمتگار باچا خان د ژوند په اړه یو لیکنه او د زوی فلسفي شاعر غنی خان یو نظم لری کول غواړي ولکې چې د یادو ټولګیو په تعلیمي نصاب کې دغه بدلونونه به له راتلونکي کال څخه عملی شي. فرخنده اسد پر دې موضوع دا رپورت برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره ټیکسټ بک بورډ دغه صوبې په تعلیمي ادارو کې د دولسم جمعات د پښتو ژبې له کتابه د عدم تشدد د بانی باچا خان پر ژوند او هڅو د ازادۍ سپسالار تر نامه لاندې لیکل شوی باب او د نهم جمعات د پښتو له کتابه د وتلي فلسفي شاعر غنی خان نظم لری کول غواړي. دا شان دوی غواړي د پښتو په کتابونو کې نور بدلونونه هم راولي. د دولسم جمعات د پښتو کتاب دریو لیکوالو پروفیسر یار محمد مغمو نوم پروفیسر ډاکټر همایون هما او زبیر حسرت ترتیب کړی و. د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب اداره د صوبې ټولو تعلیمي څانګو ته نصابي کتابونه ترتیبوي او د دغه کتابونو بیا کتنه یا ریویو په ایبټ آباد کې د کامی بیا کتنې کمیټه یا نېشنل ریویو کمیټه کوي او دا شان یو مضمون په نصاب کې شاملېږي. د دولسم جمعات لپاره د پښتو کتاب یو ګډ لیکوال زبیر حسرت وایي باچا خان د پښتو یو ملي اتل دی او یو داسې بې ضرره شخصیت دی چې په اړه یې هیڅوک هم باید اعتراض ونه کړي او نه هم باید دغه مضمون له کتابه وویستل شي. د خیبر پختونخوا له نهمه تر دولسمه د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې یو غړی پروفیسر فضل نصیر بیا وایي دوی ته دا نه دي ویل شوي چې له پښتو کتابونو د باچا خان مضمون وباسي، بلکې دوی ته د ځینو اعتراضي لیکنو سمولو خبره شوې ده.
هغوی صرف دا خبره کړې وه چې تاسو دا د کریکولم سره وګورئ چې دا کتاب مصنفینو ټیک لیکلی دی که غلطي لیکلی دی. چې کله موږ وکتلو نو مصنفینو په هغه کې ځینې ځای کې غلطیانې کړې وي، هغه غلطیانې موږ صحیح کړي دي.
د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ د پښتو پروفیسر احمد رشید وایي په نصاب کې د پښتو کتابونو د بیا کتنې کمیټې دا وړاندیز کړی چې باید پر باچا خان او غنی خان د نهم او دولسم جمعات لپاره د پښتو کتابونو کې لیکل شوي مضمونونه دې لرې کړل شي، خو د هغه په خبره په دې اړه لا هم سلا مشورې روانې دي.
سبقونه چې دي هغه پکې بزیات یا به هر څه چې په هغه باندې خبرې روانې دي، د هغې هغه رایې چې دا د پتن لګي چې دې نه پس سلیک کمیټې په دې باندې کېږي، د هغې نه پس بیا ریزلټ وي چې دې سره
د پښتو په کتابونو کې د باچا خان، غنی خان او نورو پښتنو اتلانو په اړه مضمونونه او د غنی خان یو نظم په 2009 کال کې شامل کړل شو. له دغه وروسته د پاکستان په آئین کې د اتلسم ترمیم لاندې د نصاب جوړولو ذمہواري صوبو ته وسپارل شوه. په پېښور کې د باچا خان ټرست چلوونکی او د سیاسي چارو څېړونکي خادم حسین بیا وایي د پښتو په کتابونو کې د دې بدلونونو وجوهات سیاسي کېدلی شي.
غنی خان سبق دی یو ګډې وډې په نوم چې کوم هغه رساله لیکل او بل د باچا خان باندې د آزاد په نوم چې کوم مضمون دولسم جماعت کتاب کې هغه دې لرې کړی شي. وزارت تعلیم یو کارکن دی د فتر دا خط ایشو شوی و ټیکسټ بک بورډ ته.
د خیبر پښتونخوا د پښتو تعلیمي نصاب کې له پنځمه تر دولسم جمعاته د پښتنو شاعرانو، لیکوالو او اتلانو په اړه مضمونونه شامل دي چې پکې حاجی صاحب ترنګزی، باچا خان، غنی خان، مولانا عبدالحق او ګڼ نور راځي.
د فرخندې اسد رپورټ مو اوریدو او اوریدونکو پرون د مومند جنسای د 1515 سکولونو په یو تیازر ماشومانو کې شاوخوا شپږ لکه درسي کتابونه په وړیا توګه وویشل شول. د سکولونو ماشومانو د دې کتابونو په ترلاسه کولو چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د مومند جنسای تعلیمي محکمې ته ورکړل شوی ول خوخي سرګند کړه، خو ورسره یې وویل چې محکمې دغه کار په ځنډ ترسره کړ. شانواز ترګزې پرې دا رپورټ لري.
په محمد ایجنسی کې د تعلیمي محکمې لخوا لږ زیات شپږ لکه د سکولونو کتابونه د سکولونو استادانو ته وسپارل شو چې دغه کتابونه به ماشومانو ته ورکول شروع کړی شي. د روانې میاشتې په اتمه نیټه سکولونه پرانستل شوي، ولی پوره شل ورځې پس دا کتابونه راغلل. نو په دغه تیرو ورځو کې ماشومانو زده کړې څنګه کولې؟
خزیفه زنه هم کې ګور نه میله سکول خرکی شریف بای کو په خوشحالۍ خو صحت نشته دي، ځکه چې په اتم تاریخ باندې سکول شروع شوی دی او بس نن کتابونه راغلل. سکول کې هم گزاره کوله، یو نیمه لک نم کتاب اغسته زور کتاب او سو سادانو تینسینو کول کتابونه نه کوي، خو خوشاله ده خیره.
دا بای کورونو د های سکول یو ماشوم وای چې هغه د کتابونو په ملاویدل ډیر خوشاله دي، ځکه چې هغه غني چې ګنه د ژوند له ټولو لوی او مهم ضرورت تعلیم دی.
احمد هر علی اتم کی موږ بس دی کالی سوډیا خلک زیتی وډین بس موږ دبه دی کالی مشکلات نه زړه کتابونه خبره ته استادانو خوځل بس کتابونه راته ملاوی کی بس سکول ته روزانه زوم او بس کار به مراته کیږي.
بیا مو د سکول یو استاد ارشد خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
لکه دی نوی فرش انرولمنت کی دی فرش دی ایئر کې کوم مهم چلول تقریبا چې مونږه په یو پته کې ما 52 ماشومان داخل کړی دي. مونږ سب پیرنټس ډیر خو ریسپانس راکو او لکه ډیر خوشاله شو او موږ باقاعده هغه سکولون ته راولېږل د هغو کارډونه د هغو د پلار ته چې کوم موږ ډاټا غوښتل هغه موږ لاره کړله او په هغه تور باندې د هغو موږ انرولمنټ وکړو موږ سمونځ سکول کې موجود دي او نور مطلب سکول کې مکمل پوره پوره د سہولیت کوشش کوو چې دوی ته ملاو شي.
په محمود ایجنسی کې ټول څومره سکولونه دي او څومره زده کوونکي پکې سبق وایي؟ د ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد نمې دا پوښتنه وکړه.
دا لګبګ 6 لک کتابونه دي، 515 سکولونه کې دا 81000 سټوډنټس زمونږه سبق وایي. کوم دا بالکل انرولمنٹ کے درجے سرا مطلب دا سرور کا زما دل تو شو پدې کې مته کار پکار زما سټوډنټس هرې شو تعداد آغاز مګه زیاتی کې سکولونو کې چې ګذر ته خلک غریبانان دي دومره وس د چانی چې غي خپل بچو کتابونه والي.
د سید محمد په وینا چې په محمود ایجنسی کې دوه دینی مدرسې او د بیت المال یو سکول هم د تعلیم محکمې سره رېجستره دي، نو هغه ته به هم دا کتابونه ورکول شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو خبرونه پردی ځای پای ته رسیدلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګی چې مونږه ورسته او شیبو ترغلیو د شاولی استاد په غږ له دې سندرې تاسو خوند واخلی او ترغی ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
کولی چپ کولی مخالو نگری، کولی چپ کولی مخالو نگری، کولی چپ کولی مخالو نگری، سرپ زړه داغونه راکوي خوله، جانې در اسمان رسوي خوله، لاس را تلوا وسوي خوله، جانې در اسمان رسوي خوله. خوش وزل میں پیرا جمشی، خوش وزل میں پیرا جمشی، زلفے پوشانچے ترسمان رسوی خلے، زلفے پوشانچے خوروی خلے، خامی ترسمان رسوی غچ یار وخت خولی گلغون دے،
غچ یار وخت خولی گلغون دے،
غچ یار وخت خولی گلغون دے، مخ کلو کم چوکے گرزوی خولی،
خال می تر اسمان رسوی خولی،
لاس حسرت دوام خوزن خبل خالی در اسمان
مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے.
ہلو
مشال ریڈیو.
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو.
00420221212 یو. پندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته